مفتی احمد شبریم د ازادي رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. لمړی هم خبرونه. د اسرائیل پوز خبر ورکړ چې په ایران کې خپل پوزي عملیات پای ته رسولې او الوتکې ټولي بیرته خوندي خپل هیواد ته ستنې شوې دي. ایران وای چې اسرائیل په ایلام، خوزستان او تهران کې پوزي اډې په نقشه کړی دي چې محدود زیان اړولای دی. اسرائیل خبرداري ورکړ چې ایران ځوابي بریټ وکړ، سخت ځواب ورکړ. اسرائیل دا هم ویلي دي چې هغه اهداف یې وشتلی دي چې دوی یې نیت کړی وو. وړاندې په خبرونه کې تفصیل درکو. چین اعلان کړی چې لاره روانه دسمبر میاشتې څخه به دا هیواد د افغانستان له صادراتو څخه تعرفه نه اخلي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند لین ژان پرون په یوه خبري غونډه کې د افغانستان او اسلامي نړۍ د یو شمېر نورو هیوادونو لپاره د خپل حکومت د پلان جزئیات روښانه کړل. هغه څرګنده کړه چې دا پریکړه به د دواړو خواوو په ګټه وي. په عین حال کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر دفتر د افغانستان، چین او تاجکستان ترمنځ د تاجکستان له لارې له چین سره د یو نوي تجارتي دهلیز د جوړېدو خبر ورکړ. د دفتر پر خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي دي چې د درې واړو هیوادو استازي به په نژدې راتلونکي کې په دې اړه د بحث لپاره په درې اړخیزه غونډه کې برخه واخلي. افغان عبدالیان لوبډلې د هند الف لوبډلې ته ماته ورکړه او پای لوبې ته ورسېده. د افغانستان الف لوبډلې تیر ماښام د عمان په قربتوب د آسیا ایمرجنګ جام په دوهمه نیمه پایلوبه کې خپلې سیالې لوبډلې ته د شل منډو په توپیر ماته ورکړه. لوبه افغان عبدالیانو په توپهنه پیل کړه چې د څلور لوبغاړو په زیان یې هند ته د 206 منډو هدف وټاکه. د هند الف لوبډلې د هدف په تعقیب 106 اتیا منډې وکړې او و لوبغاړی یې له لاسه ورکړل. دا لومړی ځل دی چې افغان عبدالیان د آسیا د ایمرجنګ جام پایلوبې ته وځي. د جام پایلوبه به د یکشنبې په ورځ د اکتوبر په 28 د سریلانکا د الف او عبدالیان لوبډلو ترمنځ ترسره شي. د روسیې یوه بې پیلوټ الوتکه پرون د اوکران په پلازمینه کیف کې د استوګنې پر یوه ودانۍ ولګېده. د کیف د پوځي ادارې مشر سرهی پاپکو وایي چې د پلازمینې د مرکز د لویدیز په یوه ناحیه کې د دې ډرون د لګېدو له کبله لګېدلی اور د ودانۍ څو اپارتمانونو ته خپور شو. د دې بریټ په نتیجه کې د احتمالي زیانونو په اړه سمدستي معلومات نشته، خو د شاغلي پاپکو په وینا د بیړنیو خدماتو مامورین سیمې ته رسیدلي دي. د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو پر ټلګرام شبکې لیکلي چې اور د دې لوړې ودانۍ په وروستي پوړ کې ولګېد. له دې پیښې مخکې چارواکو د روسیې د هوایي حملو د زیانونو د مخنیوي لپاره د خطر زنګونه ژغولي وو. د اسرائیل پوز خبر ورکړ چې په ایران کې خپل پوځي عملیات پای ته رسولې دي او الوتکې ټولي بیرته خوندي خپل هیواد ته ستنې شوې دي. اسرائیل نن سهار پر ایران بریدونه وکړل او ویل چې پوځي تاسیسات یې په نقشه کړې دي. سی ان ان تلویزیون د یو شمېر اسرائیلي سرچینو په وینا ویل دي چې اسرائیل د ایران انرژي او اټومي تاسیسات نری وشتلي. د ایران په پلازمینه تهران کې نن د 14 ژغونه واوریدل شول. د ایران نیمه دولتي فارس آژانس ویل چې د تهران په جنوب لویدیز او لویدیز کې یو شمېر پوځي مرکزونه په نقشه شوي دي. ایرانی رسنیو دا خبر هم ورکړ چې تهران ته چیرمه په کراچ چار کې هم 14 اوریدل شوي دي. تر اوسه د دې بریدونو د مالي او ځاني زیانونو راپورونه نه دي ورکړل شوي، خو په ایران کې ټولې الوتنې ځنډول شوي دي. د ایران ایرنا آژانس د هوایي چلند ادارې په وینا دا خبر ورکړ او ویل چې تر ثانی امر پورې به د الوتنې ځنډېدلې وي. د اسرائیل پوسټ په یو بیان کې ویل چې د ایران رژیم او په سیمه کې د ایران نیابتي ډلې د پروسه شکل اکتوبر لومې را پدې خو په پرلپسې ډول پر اسرائیلیانو بریدونه کوي، چې په دغو کې د ایران له خاورې په مستقیم ډول هم پر اسرائیل حمله وشوي. په دې بیان کې وړاندې راغلي دي چې د اسرائیل دولت د نړۍ د بل هر خپلواکې واد په سر حق لري چې ځواب ورکړي. ایران د اکتوبر په لومړۍ نیټه شاوخوا 200 بلستیک توغندې د اسرائیل پر لور وبښتل او دا په تیرو شپږو میاشتو کې دوهم ځل و چې ایران ورته اقدام کاوه. د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران د اسرائیل بریټ د ځان دفاع وبلله. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویاند شان ساوت ویل په پوځي اهداف او هدفي بریدونه د اکتوبر په لومړۍ نیټه پر اسرائیل د ایران د بلستیک توغندیو د بریټ په ځواب کې د ځان دفاع ده. په دې ترڅ کې د امریکا دفاعي چارواکو فرانس پریس آژانس د نوم نه اخیستو په شرط ویلي دي چې پر ایران د اسرائیل له بریټ مخکې خبر شوي او په دې حمله کې واشنگتن برخه نه ده اخیستې. امریکایي چارواکو تر اوسه دا نه دي ویلي چې دوی له دې حمله څومره مخکې خبر وو. د اسرائیل دفاع وزیر تیرونی ویلی وو چې هغه دشمن به چې هڅه کوي اسرائیل ته زیان ورسوي درنه به به پریکړي. بل لور ته نصار له عراق او سوریه څخه هم د بریدونو راپورونه خپاره شول او د عراق له هوایي ډګرونو هم د ایران په څیر ټولې الوتنې ځنډول شوې دي. د سوریه دولتي خبري اژانس سانا راپور ورکړ چې اسرائیلي الوتکو نن سهار وختي د سوریه په مرکزی او جنوبي سیمو کې یو شمیر پوځي تاسیسات په نقشه کړی دي. سانا د پلازمینې دمشق شاوخوا هم د چاودنو خبر ورکړ. په سوریه او عراق کې هم د اسرائیل د بریدونو د ځاني او مالي تلفاتو راپورونه نه دي خپره شوي. اسرائیل له کلونو راهیسې په سوریه کې له ایران سره تړلي اهداف په نقشه کوي، خو د پروسه شکال اکتوبر ومې را پدې خوا چې حماس ډلې د اسرائیل دننه حمله وکړه د سوریې په خاوره کې د اسرائیل حملو زور اخیستی دی. حماس ډله د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن تیر اونۍ ټینګار وکړ چې واشنگتن هڅه کوي چې په سیمه کې شخړې پراخې نه شي، او د چهارشنبې په ورځ یې دا هم وویل چې تمه لري د اسرائیل انتقام اخیستل د شخړې د پراخېدو سبب نه شي.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو سلامونه مې ومنئ. د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه تخرغلی. په دې خبرونه کې د محکمې قاضي او وکیل په دندو باندې ارزښت باندې او د چې په مملکت کې څومره د دوی شتون مهم دی خبرې کوو. لمک سره په خبرونه کې میلمه دی د کابل پانتون د حقوقو د پانځي په خانه استاد ډاکټر محمد ظریف علام ستانګزای. استاد په پیل کې غوډې زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکه وخت راکړ. چون موضوع د قضا او محکمې ده، څومره به وي چې په پیل کې په خپل د محکمې قاضي او وکیل پاکله معلومات ولرو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته. پټولنه کې چې کله انسانان ژوند کوي، هرو مرو انسانانو دا غریزه ده چې خودخواهي غریزه لري. کېدای سي د دغې غریزې پر بنسټ باندې ځینې وخت او کله کله د نورو همنوعو حقوق نقض شي او دغه غریزه د هغو حقوق د پښو لاندې کړي. د دغو حقوقو د اعادې لپاره او د دغو حقوقو د احقاق لپاره په حقوقي سیستمونو کې محاکم ایجاد شوي دي، او په ټولنه کې محاکم وجود لري، او کم د دغه نزاع او خصوماتو ترمنځ د حل او فصل صلاحیت لري چې په محاکمو کې قاضي ده، او قاضي ځانګړی علمیت باید ولري چې هغه په وسنی ټولنو کې یو علمي کچا په هغه حد باندې چې دوی باید عالي تحصیلات په پوهنتوني تحصیلات ولري او عالي تحصیلات ولري، او په هغه حقوق او په هغه مسایلو باندې پوهي چې په ټولنه کې د وسنی عصر د تقاضا او په اساس قوانین نافذوي، او قاضي په هغه مسایلو باندې باید حاکم او پوهه ولري. خصوصا په افغانستان کې قاضي باید په حقوقي او فقهي مسایلو باندې کاملا پوهي ولري، چې حقوقي او فقهي پوهه دواړه لازم او ملزوم دي. هم حقوقي پوهه د قاضي لپاره ضرور ده، هم فقهي پوهه، اسلامي فقهي پوهه، ولري چې د افغانستان حقوقي سیستم له اسلامي شریعت نه اخیستل سوی، نو هرو مرو قاضي باید فقهي پوهه ولري او حقوقي پوهه ولري، او کچیر تنها فقهي پوهه ولري او حقوقي پوهه ونه لري، دا هم یو بخش دی قاضي ناقص ده. ور باندې کېدای شي د خلکو حقوق په ټولنه کې نقص او قاضي په ناپوهي سره غلط پیسې وکړي، او کچیر قاضي تنها حقوقي پوهه ولري او فقهي پوهه ونه لري په هغه مسایلو باندې چې د افغانستان قوانین لغونه منشأ اخیستی ده، نو په دې کې د قاضي نقص وجود لري، کېدای شي د خلکو حقوق نقص شي. بل برخه تاسو تشویلی سي د وکیل ارزښت ده، د محاکم او د قاضي ارزښت ده. نو کچیر دعوا کیږي او یا د خلکو حقوق نقضیږي، یوازینی مرجع چې د خلکو حقوق دوباره ورته یاده کوي هغه محاکم دي. چې په موضوعاتو باندې محاکم منقسم شوي دي، تقسیم شوي دي، چې هغه د افغانستان د حقوقي سیستم پر بنسټ څه جزایي محاکم دي، مدني محاکم دي او تجارتي محاکم دي. د دغو محاکمو لپاره شکلي قوانین ایجاد شوي دي چې د اصول محاکمې پر عنوان لاندې یادیږي، چې هغه شکلیات د پروسې د محاکمې پیشبیني کوي، او بیا په تجارتي او مدني او جزایی کې هر یو برخه کې ځانګړي موضوعات وجود لري. مثلا په جزایی مسایلو کې د امنیت عامه سي هغه جرایم دي سي هغه د امنیت داخلي او خارجي یا منفعت عامه فورې اړه ولري، هغه محاکمې بررسي کوي. عادي جرایم سي دي هغه دیوانونه د جزا دي سي هغه رسیدي کوي. په دغه طریقو باندې دا تقسیم سوي دي مراحل له طریق نه په افغانستان کې په ابتدایه محکمه، مرافعه محکمه، سپای ورته استیناف محکمه ویلي، او فرجام یا اخري مرحله سي د ستر محکمې مرحله ده. په دغه مراحل باندې تقسیم سوي او دا هم یو منطق له لحاظ سوي چې چیرې د ابتدایي قاضي اشتباه کوي باید استیناف قاضي یا مرافعه قاضي دغه اشتباه واخلي، او که هغه هم اشتباه کوي تمیز یا ستر محکمه باید دغه اشتباه رفع کړي. دغه ټول مسایل ته د حقوقي لحاظ کچیرې نظر وکړو، ټول هدف یو هدف ده چې هغه د عدالت هدف ده. بنان عدالت د محاکمو له جانب نه تامینېږي، او کوم صورت کې تامینېږي چې په دغه محاکمو کې مسلکي قاضیان اوسېږي، وړ قاضیان اوسېږي، په ټولو مسایلو باندې سر خلاص وي، په هغه وخت کې عدالت تطبیقېږي. حقوقي لحاظه بیا د محاکمې څنګ سره اوسي یو بل صفت یادېږي په اوسني عصر کې چې هغه عادلانه ده. دغه صفت چې عادلانه محکمه ورته وایو، دا عادلانه محکمه هغه ته وویل کېږي چې عدالت د حقوقي لحاظه معنای دا چې کې خودل یو شی په خپل ځای کې.
بله رسول دې ستنګزای صاحب، کچیرې همدغه محاکم، همدغه قاضی، همدغه وکیل په یو ټولنه کې نه وي، ټولنه له څه سره مخ کېدلی سي؟ تاسو ډېرو مهمو مسایلو ته اشاره وکړله، د محکمې قاضي وکیل ارزښت مو روښانه کړ. راځو دې ته چې دغه کې نه وي څه کېدلی سي؟
طبیعي ده که چیرې محاکم نه اوسېږي، حراج مراج ده، د خلکو حقوق نقصېږي، مرجع د عدالت وجود نه لري. بنان یوازینی مرجع چې د خلکو حقوق چې کله نقص سي هغه محاکم دي چې دوباره یې ورکوي. او همداراز د وکیل مشروعیت دا ده، د مدافع وکیل مشروعیت په اوسني حقوقي سیستمو کې دا داسې خلک نسبت د مشاغلو سي مشغول دي، او یا نشي کوی خپل دعوا مخکې بوزي، یا حقوقي فهم اکثریت ټول خلک حقوقدانان نه دي. دوی د خپل دعوا لپاره کېدای سي ځان ته یو پوه خبیر کس یا هغه مدافع وکیل ده هغه ونیسي، او د دوی قضیه په حقوقي شکل باندې سي هغه ټول هغه کتبي ورقې دي چې لیکل کېږي سي عریضه ده سي هغه ته استدعا ویل کېږي محکمه کې، صورت دعوا ده، دفع دعوا ده، صورت اعتراض ده، دفع اعتراض ده. دا هر څوک نشي کوی، دا هغه کسان کوي سي هغه حقوقدانان سي هغه مدافع وکیل ده. مدافع وکیل هم هغه کس ده چې په افغانستان کې حقوقي تحصیلات لري، فقهي تحصیلات لري، دا کوي سي مدافع وکیل سي او جواز دی وکالت دفاع کوي. دا بیا کوي سي محکمه کې د خپل موکل په نیابت سره په محکمه کې قضیه مخکې بوزي، او حتی په حقوقي سیستمو کې د سي یادېږي سي ډېرې په عامیانه شکل د کوي چې قاضي ته کله قضیه د دعوا او دفع دعوا وړاندې کیږي، دغه دواړه طرفه کچیرې په حقوقي مسایلو باندې آگاهي سي هغه مدافع وکیل ده، نو قاضي ته موضوع ډېر اسانه کیږي، چون دغه ورق سي د دعوا او دفع دعوا دي دا په حقوقي سیستم باندې وړاندې کیږي. نو قاضي په حقوقي رڼا کې دا ډېره په اسانه باندې فیصله کوي سي او حق ته زر رسېدای سي. او که دا چیرې یو څوک سي بې سواده ده او که سواد نه لري او دا محکمې ته وړاندې سي، حقیقت که محکمه هم حقیقت یادی که نشکای بنان ارزش دی مدافع وکیل عادلانه محکمه که په وسنی سیستمو که چه په قوانینو که اغا رای نکاس پیدا کرده بیر ارزش لدی دی عدالت دی تطبیق لپاره سده تا ارکان دی محکمه وی، یعنی کنجونه دی محکمه یا ستونونه او پایه دی محکمه. بنان مدافع وکیل یو رکن دی عادلانه محکمه ده که چیر مگه عادلانه محکمه یاده و مدافع وکیل باید تشتونو لری، خصوصا په جزایی مسائله که چه پخواد که اساسی قوانینو که دی مدافع وکیل شتون په جزایی مسائله که حتمی گنل سوی وسه، حتمی باید مدافع وکیل پکی وسی که ولیسه متهم دی حبس لانده ده، متهم دی توقیف لانده ده، اگر نسی که های پخپل استقلال سر اخبار دفاع که دی جانب مقابل دی متهم دولت ده، نو اگر توکسی په استقلال دی مسلکی بانده کوایسی دی دغ متهم لحقوق نخد دفاع که اگر مدافع وکیل ده سی په استقلالات دی مسلکی او په آزادی سر کوایسی دی محکمه په مقابل
بل کې د متهم له حقوقنا دفاع. بله استانګزای صاحب، کراس د افغانستان اوسنی وضعیت ته اکثر کسانو سره چې په تماس کې کیږي، البته له نور ستونزو سره یو لوی ستونزه ده چې اوس الته قضایي سیستم نشته لکه څنګه چې خلک غواړي. تاسو چې ډول ارزوي
ټولنه کې چې دغه عالی تحصیلات جوړیږي، البته لکه به اشاره د تحصیلي برخې ته وکړم، دا د ټولنې د نیاز په اساس ټولنې د غوښتنو په اساس باندې دا کریکولمونه په پوهنتونو کې جوړیږي. زموږ دوه پوهنځی په افغانستان کې قاضي او څارنوال او مدافع وکیل فارغی سي، هغه یو حقوق پوهنځی بخش قضا او څارنوالي ده او د شریعت پوهنځی ده. دغه کریکولمونه چې جوړ شوي دا د ټولنې د نیاز په اساس جوړ شوي چې زموږ حقوقي سیستم څه شي ده او زموږ د ټولنې غوښتنې د قضا او څارنوالي او مدافع یا د حقوقي برخو غوښتنه څه شي ده، چې کله دغه موضوعات د عدالت راځي د دوی غوښتنې څه دي. نو دغه کریکولمونه د دغه دوه پوهنځیو نه چې کله فارغیږي دا د ټولنې د نیاز په اساس فارغیږي. کریکولمونه د هغه په اساس جوړ شوي، لکه د شرایط پوهنځي کې حقوقي مسایل هم ویلل کېدل او شرعي فقهي مسایل هم ویلل کېدل. همدارس په حقوق پوهنځي کې فقهي مسایل او اسلامي مسایل او حقوقي مسایل ویلل کېدل. کله چې دغه شخص فارغېدو دی په حقوقي سیستم د افغانستان باندې آګاه او قوانینو باندې آګاه دوی فیصله کولې. که چیرې تنها فقهي فهم وسیږي، حقوقي فهم نه وسیږي، دا هم ناقص ده. که چیرې تنها حقوقي فهم وسیږي په افغانستان فقهي فهم هم نه وسیږي، دا هم ناقص ده. نو دغه لحاظ نه عدالت ته خدشه واردېږي، ولې چې هغه قاضي هلته ناست ده، هغه هم په ټولو مسایلو باندې آګاه نه ده. بنان په حقوقي مسایلو، په نړیوالو حقوقي مسایلو، چې نړیوال حقوقي مسایل چې دي، موږ ډېر کنوانسیونونه الحق کړي دي او افغانستان کې هغه قابل د تطبیق دي. او موږ افغانستان نشو کولی له ټولې نړۍ نه تجرید کړو، چې افغانستان یو تجرید شوی ملک ده او نور نړۍ سره موږ معاملات نه لرو. کله چې نور نړۍ سره زموږ په خصوصي حقوقو کې، په خصوصي حقوقي نړیوالو حقوقي مسایلو کې زموږ تعامل راځي، او حتی عمومي نړیوالو حقوقي مسایلو کې زموږ تعامل راځي، نو دلته اړین ده چې موږ من حیث د قاضي، من حیث د مدافع وکیل او من حیث د حقوقو په افغانستان کې په حقوقي مسایلو او فقهي مسایلو باندې باید آګاه وچیږو. نو دا لامل ده چې کیدای شي غټې ستونزې اوسني وخت کې په افغانستان کې ایجاد کړي، ولې چې فارغ د حقوقو شرایطو چې د افغانستان د تحصیلي بنسټونو نه فارغېږي، هغه متاسفانه په قضایي سیستم کې اوس فعلا وجود نه لري. د دغه لحاظ نه دا چې د خلکو حقوق نقضېږي او د خلکو حقوقو ته درست رسیدګي نه کېږي.
بله ستانکزای صاحب، یو بله موضوع د ښځو موضوع ده چې دوی لکه څنګه چې افغانستان کې له خپلو نورو حقونو څخه محروم دي، محاکمو ته هم لاسرسی نه لري که چیرې دوی ورځي. البته د همدو ښځو له قوله دوی سره بد وضعیت کېږي، دوی دې ته یو ډول تهدیدېږي چې نه باید راسي شکایت وکړي، نه باید خپل مشکلات محکمه کې شریکي، دوی سره یو نامناسب چلند کېږي. دا وضعیت څومره د اندېښنې وړ دی؟
من حیث د انسان موږ اوس کله بحث کوو، من حیث د انسان یا د یو ټولنې د وګړو د حقوقو په حیث باندې بحث کوو. وګړي او انسان خزه هنر دربار نیسی. دغه حقوق چې اساسي حقوق دی وګړو په ټولنه کې یادیږي او دولتونه مکلف دي چې هغه حقوق خلکو ته زمینه مساعده کې چې هغه خزه هنر ده او دا د دولتونو مسؤلیت ده. یو لغه حقوق نه عادلانه محاکمو ایجاد ده او د خلکو لاسرسی عادلانه محاکمو ته ده. نو دغه خلک هم خزه هم نر ده. خزه او نارینه که چیرې حقوق نقضیږي دا باید محکمې ته مراجعه وکړي. خصوصا د ښځو حقوق په خصوصي برخه کې، د ژوندانه په برخه کې او د فامیلي او کورنۍ په برخه کې، په افغاني عرفي ټولنه کې چې هغه ډېره عرفي ټولنه چې حتی مخالف دغه عرفونه، مخالف د دین د اسلام او مخالف د قانون دي، د ښځو حقوق زیاتره په کورنیو کې نقضیږي. نو زیاتره اړینه او مهمه موضوع دا ده چې ښځې زیاتر باید محاکمو ته د خپلو حقوقو لپاره مراجعه وکړي او دا دروازې باید ورته خلاصي. او بله موضوع دا ده چې دا حقوقي لحاظ، ولې چې عدالت کله وایو، عدالت د ښځې لپاره هم ده، د نارینه لپاره هم ده. او په کومه موضوع کې ده؟ په هغه موضوع کې چې د دوی حقوق نقض شوي. او حتی په دغه موضوع کې چې کله موږ وایو چې دو حقوق خزی مراجعه نسی کوای، که چیر فقهی مکتبو لیدلوری په اسلامی فقهی مکاتبو که مطالعه کو، وی گرو اکثر علما و دی خزی قضاوت تا اجازه ندور کرده. یوازینه مذهب چه دی خزو قضاوت تا اجازه ور کرده پا اغا مسائلو که چه صرف حدود و قصاص دیاد کسی اغا که یو فلسفی بحث ده. پا نور مسائلو که مدنی و تجارتی و پا عادی جزایی مسائلو که دی خزی قضاوت دی حنفی فقه پر بنسط بان جایز ده. او حنفی فقه د ښځې قضاوت ته اجازه ورکړه. نو بنان ښځه باید حتی قاضی سي، او دغه ښځې که دوی وایي چې نارینه و ته مراجعه ونه کړي، باید ښځې قاضیان وګماري، خاص محاکم د ښځو لپاره ایجاد کړي. حتی که وایي چې دا نارینه او ته د مراجعنه کې فلسفي لحاظ داسه ده. حتی په ټول اسلامي نړۍ کې فتوا په فقه حنفي باندې د سیکتز قاضیان وجود لري په اکثر اسلامي مملکتو کې. دا د څه لپاره سیکتز کې حتی فامیلی مسایل کې د موږ د افغانستان په پخوا نظامو کې فامیلی محاکمو کې اکثر ښځې وي. ولې وي؟ د دې لپاره چې ښځو بس فامیلی مسایلو ته مراجعه محاکم د فامیلي ته کوله، دغه خپل مشکل ښځې قاضي ته ښه بیانوي په نسبت نر قاضي ته. بنا دغه لپاره چې وضاحت کړي قاضي ته ښه بیانوي، چون د دوی حقوق نقض نه سي. بعض مسایل د شرم له لحاظه، نور مسایل له لحاظه چې ښځو کې شرم او حیا هم یو له خصوصیت د فطري نه ده، هغه نارینه قاضي ته ښه نه سي بیانوي، نو ښځې قاضي ته ښه بیانوي سي. دغه لحاظه په افغانستان په حقوقي سیستم کې پخوا په فامیلي محاکمو کې ښځې وي، ښځو به ښځو ته مراجعه کوله. نو بنا د ښځو قضاوت د ښځو د حقوقو د احقاق لپاره ډېر اړین او مهم ده. او داخل لا پرېږده چې دا تاسې ښځې حتی د ده محاکمو ته نه پرېږدئ چې خپل حقوق ادعا وکړي. حتی زه وایم چې ښځې قاضیانې باید تعین سي. ښځې قاضیانې په نظام د قضایي کې باید اسلامي نړۍ کې خصوصا په افغانستان کې وجود لري، تر څو ښځې وکولی سي په سهولت سره مراجعه وکړي او خپل حقوق وغواړي.
بله، تاسو ویل چې ښځیناو ته ضرورت ده چې حتی په محاکمې کې دوی قاضیانې واوسي، مګر نن سبا افغانستان کې داسې وضعیت راغلی چې ښځې حتی خپل هغه کیس، خپل هغه کوم مشکل چې لري، قضاوت یې نشي وړاندې کولای. همداسې د افغانستان په نورو ادارو کې ورته پرابلم، ورته مشکل ده. او له بلې خوانه حاکم نظام وایي چې مونږ اسلامي نظام یستو. کله چې یو ښځه د ضرورت په وخت مجبوریږي چې دا یو نارینه ته ورځي خپل مشکل وایي، دا موضوع څومره له اسلام سره په ټکر کې ده او اوسنی نظام ولې د پام کې نه نیسي؟
چیرې مونږ افغانستان وګورو، افغانستان اکثریت وګړي پیرو د حنفي دي. حاکم نظام هم په ټولو تقنیني اسنادو کې او فرامینو کې صدرې ډېر تاکید په حنفي فقه کوي. نو په نن په حنفي فقه کې اجتهاد دی، حنفي فقه دا ده چې ښځه باید قاضي وسی نسبت نور مذاهب ته. نور مذاهب اجازه نه ورکوي، تنها حنفي فقه. او فتوا په وسني اسلامي نړۍ کې په حنفي فقه باندې ده چې باید ښځه باید قاضي وسی کې. ولې علت ما بیان کوو چې رسیدګي ډېر زړه کېږي. په نن ښځه باید قاضي وسی کې، ښځو ته حق ورکول شي چې محاکمو ته مراجعه وکړي. د دوی حقوق چې کله په ټولنه کې نه ځي، خصوصا د نارینه او لخوانه دائمان نارینه په کورنۍ کې استبدادي صلاحیتونه لري. اکثرا په میراث مسایلو کې، د نکاح په مسایلو کې، په اکثر مسایلو کې د ښځو حقوق په افغاني ټولنه کې نقصیږي. او د دې شاهدان موږ یاستو. بنا ته چیرې دوی ته حق په محاکمو کې نه ورکول کیږي؟ د اسلامي لحاظه په ښځو باندې ظلم ده. د قرآن آیت د الله تبارک وتعالی فرمایي، بسم الله الرحمن الرحیم، واتو النساء صدقاتهن نحله. تاسو د ښځو مهرونه ډېر په نیکروي باندې ورکې. نحل په عربي کې د عسل او مچۍ ته وایي. اېدا چې په نیکروي ورکې لکه چې د عسل او مچۍ شات ورکې، د چې په شیرینی باندې ورکې. بعض خلک دي د ښځو مهر نه ورکې، نفقه نه ورکې. نو بنا ان که دغه ښځه محکمې ته د خپل د حق لپاره چې نفقه باید ورکول شي، مهر باید ورکول شي، دا ور نه کول شي، نو دکه محکمې ته مراجعه ونه کړي، سوال خو د قرآن حکم نقص. الله تبارک وتعالی حکم وکړ. نو بنا ان دا حق چې الله ورکړی دی، نو زه څه کارایم چې په محکمه کې او یا په نظام کې نه ورکوم چې محکمې ته مراجعه نه شي کولای؟ بنا ان هغه حق چې ښځو ته الله ورکړی، حق چې ښځو ته دین د اسلام ورکړی، هغه حق چې ښځو ته حقوقي سیستم دی او اسلامي ملک ورکړی، نو بنا ان زه څه کارایم چې زه ورته وایم چې ته محکمې ته مراجعه نه شي کولای او ته عدالت ته مراجعه نه شي کولای او عدالت نه خپل غوښتنه مشروع شرعي حقوقي غوښتنه نه شي کولای؟ بنا ان دا ظلم ده او د عدل په مقابل کې منفي پدیده ظلم ده. بنا ان که چیرې د عدل اجازه نه وي، عدل مرجع ته اجازه نه وي، نو دا واقعیت ده چې دا ظلم.
بله، په اخر کې که راسو اوسني حاکم نظام ته یو څه خبرې تاسو لري، له قانوني اړخ څخه کوم څه چې اوس په افغانستان کې روان دي، دا څومره د یو مملکت په زیان تمامېدلی شي؟
په یو ملک کې چې عادلانه نظام چې دغه محاکم دي، چې هغه په اساسي اصولو باندې ولاړ نه وي، طبیعي ده چې په ټولنه کې ظلم وي. او په ټولنه کې چې کله ظلم وي، یا هغه حقوقو ته نسبت د نافهمي یا ظرفیت د محاکمو دا نه وي چې هغه مسایل حل و فصل کوی شي، دقیقا چې دا ظلم ده. بنا د ظلم د رفع کېدو لپاره محاکم تخصصي کېدل، د محاکمو ظرفیت لوړول، د قاضیانو فقهاو له نظر نه قاضی یو کال باید لاړ سي قضا وکړي، یو کال باید لاړ سي بیا تحصیل د علم وکړي. په معاصرو مسایلو باندې حتی قاضی باید مرحله به یو کال وروسته باید کورسونه و ترنینګونه ورته سي سي په معاصرو مسایلو باندې علم حاصل. فقها دا وایي فقیل هذا سي قاضی برعلاوه دیده چه قضا که یو کال روز داری بیالار سی بیادی تعلیم دیلم و پیس علم تیر خواهدی نسید. بنان قضا یو مسلک ده، قضا یو تخصص ده، اغا یو عادی مولایی سید یو چاس تعلیمات مدرسهی کری اغا قضا نسی که و اغا چیده ایسی که مدرس واقعی اما قاضی نسی که ده. قضا یو مسلک ده، سلک ده، یو تخصص ده. بنان پا دیم لحاظ حتی موگه پا حقوقی سیستم که دی افغانستان دسیوه چه کلا به توک لحقوق شرایط فارغ غیدن ده به تیوری تناویلی و درسونه به تیوری تحقیل کریو دوی تا بستاش بیا دایری دو. هر قاضی مجبور و مکلف سی کلا لحقوق شرایط فارغی دی اغا مسلکی ستاش تحقیل کری یو څارنوال چې کله فارغېدو له حقوق شرایطه هغه ستاج باید ویلی، یو مدافع وکیل چې کله فارغېدو هغه باید ستاج ویلی. ستاج چې شو عملي برخې باندې ترنینګونه وسي، عملي برخې باندې باید پوه سوی وای چې دغه فیصلې څنګه کېږي، طرفینو دعوا څنګه رسیدګي کېږي، مسایل مختلف مسایل حقوقي سي ورته مطرح کېږي، دا څنګه حل فصل کېږي. بنان دغه سیستمونه او اساسات د حقوقي قدر د افغانستان عادلانه برخه کې یا عدالت په برخه کې و که دغه مسایل بهتره یا نسی، دا مسایل په یو نظام کې وجود ونه لري طبیعي ده چې دغه نظام عدالت خدشهداره ده، عادلانه رسیدګي نسته. په یو نظام کې چې ټول سیستمونه جوړي لیکن عدالت او محاکمې جوړ نه وي، هغه نظام د ظلم نظام ده، هغه نظام د عدالت نظام نه ده، هغه نظام د خلکو حقوقو ته رسیدګي نسي کوی.
بله، ډیره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مننه تاسو.
درنو دوستانو، دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې په یو مملکت کې د محکمې قاضي وکیل په ارزښت، دندو او دا چې نشتونه کومې بدې پایلې درلودلې شي خبرې وشولې. تر بیا پر ځای کې چې یاست، الله مو مال او ملګری.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سارونکو سلامونه. زه سید شنواره مولوی متفاوت زاویې د ونې د سیاسي او ټولنیزو مسایلو تحلیل ته ځانګړې د ازادي ومبرستم راپور. نن خبرې کې چې څنګه یو بنگلاديشي وګړي یو دیش کال سړکونه جوړ کړل، خو درې اولادونه په لوړو زده کړو سنبال کړل. دوبۍ کې د یو بل د 1100 متره هسک ټاور د جګېدو خبر او د امریکایي پوهانو لخوا د برېښنا تولیدونکي بوټي د پنځولو موضوع هم درته لرم. خو تر هر څه لومړی د ونې د سیاسي مسایلو د سر ټکی. ایران کې د افغان وژنې ګونګا موضوع. طالبان دویمه ونه شو چې د 300 افغانانو د وژنې په اړه د پلټنو سره ورک دي. ایران سوچ من کړ دی، برعکس خلک په هغوی را ګرځېدلي چې دا موضوع یې رسنیزه کړې وه.
دواړې خواوې په دې کې خپل ګټې ویني چې دا مسله خپه پاتې سي، پټه پاتې سي، څوک په خبر نه سي. او تر ټولو مهمه دا چې نړیوال په خبر نه سي، نړیوال سازمانونه په خبر نه سي.
دې برخه کې پکار دی چې د نړیوالو سازمانونو، د ملګرو ملتونو، د بشري حقوقو د سازمانونو IOM او UNHCR په ګډون یو ګډ هیئت جوړ شي او په دې برخه کې په ګډه کار وکړي. دغه موضوع وڅېړي.
دا پېښې هیڅ حقیقت نه لرلو او دا چې طالبانو د پېښې دپاره یو هیئت ټاکلی و، هغه هیئت ټاکل هم زما په خیال یو مناسب کار نه و.
لا افغانستان پرته د بریکس او شانګهای ناشته. بریکس او شانګهای چې د سیمې نوی لوی ائتلافونه جوړي، طالبانو ته سپارښتنه لرلې، خو د ځلې هم دواړو کانفرنسونو ته کوم طالب استاد نه ور بلل.
ډېری هیوادونه دي چې اوس یې د افغانستان سیاست دي شوکلات. افغانستان په صفت یو جغرافي ځای فکر کوم مني نه چې خبرګي د بریکس او شانګهای کانفرنسونو چې په دې وخت کې دوی ته بحث خبر نه کړل.
طالبان دی غونډه ته دعوت نشو او دا یو بل کلاکټ سپیرو د طالبانو په مخ چې د دین مستی او د ستراتیژیک دوست پاکستان د دوی په مخ حواله کړ.
او د لوی جرګې د پریکړو د تطبیق لپاره پاسونونه پی ټی ایم د پښتونخوا ټولو سیمو کې پاتونونه پیل کړي ترڅو حکومت مجبور کړي چې د لویې جرګې پریکړې ومني. ټی ټی پی یې په اړه چوپتیا غوره کړې ده. که څه هم تېره اونۍ ګڼو هېوادونو کې افغان فعالانو د ایراني پولیسو لخوا پر 300 افغانانو د ډزو د پیښې خلاف لاریونونه وکړل او طالبانو یې په اړه د پلټون خبر ورکړ، خو تر نن ورځې د دغې ډلې حکومت د پیښې پر رښتیاوالي او دروغوالي باندې چوپ دی. د دې پیښې لومړی راپور د سیستان بلوچستان ایالت بشري سازمان حال وش ورکړ او دغه سازمان لا هم په خپله خبره نه یوازې ولاړ دی بلکې ټینګار یې هم کړی دی چې ایران پټ په پټه پیښه کې د 216 وژل شویو افغانانو ښخولو ته تابع نیسي او طالبان بیا هڅه کوي یوازې 14 مړي له ایرانه تحویل کړي. بلخوا په مشهد کې د افغان سفارت یو سرچینه د نوم نه خودلو په شرط ازادۍ رادیو ته وایي د طالبان حکومت په داسې پوله درېدلی چې نه هم ولسته دا خبر ردولی شي نه هم د ایران حکومت په خلاف دریځ نیولی شي. نو ځکه یې د سرچینې په وینا تر دې دمه په پیښه دواړه لوري چوپ دي او پټ په پټه کار کوي چې بالاخره پیښه ډیره کوچنۍ اعلان کړي.
دواړه خواوې خپل ګټ په دې کې ویني چې دا مسله پټه شي. د طالبانو د پاره دا لو شرم خبره ده چې دوی خلک زین تشتي مرګ ته ځان ورکوي او د دوی د ظالمانه حاکمیت څخه فرار کوي د فقر او د نورو مجبورتونو پر اساس باندې. او د ایران د پاره دا ډیره بده خبره ده چې مهاجرین وژني، بې ګناه بې وسلې مهاجرین وژني. یعنی دواړه خواوې په دې کې خپل ګټ ویني چې دا مسله خپه پاتې شي، پټ پاتې شي، څوک په خبر نشي او تر ټولو مهمه دا چې نړیوال په خبر نشي، نړیوال سازمانونه په خبر نشي او هغوی به د ایرانیانو غاړه ونیسي او د ایرانیانو به نور هم به منځوي شي، هم به طالبان منځوي شي، هم به دوی منځوي شي.
ایران سره ډیر نږدې او ژورې اړیکې د طالبانو دا هم چاته پټې نه دي. ایران دننه په طالبانو کې هم ډیر نفوذ لري، مخصوصا د هلمند او لوی قندهار په طالبانو کې د ایرانیانو او د ایران چارواکو او خاصو چارواکو نفوذ خورا ډیر دی. نو دې ترتیب اوس چې دغه قضیه ډیره وحشتناکه قضیه د ایرانیانو د خوا ترسره شوې دي او زموږ تقریبا 300 افغانان شهیدان شوي دي د پولی په سر د افغانستان او ایران، زه تر ډیره بریده باوري یم چې طالبان به هیڅ هم نشي کړی، فقط یوه اعلامیه به خبره کی د ډیره محتاطو الفاظو سره مخته بلار نشي، کوم خاص احتجاج به مونږ کی، کوم خاص غوښتنه به مونږ کی، ځکه چې ډیر آسیب پذیر دي او ډیر وابسته او محتاج دي. د ټولو نه لوی محتاجیت او وابستګي د طالبانو دا ده چې دننه په کور کې دوی مشروعیت رامنځته نه کړي.
بلخوا د طالبانو د ټولنیز رسنیو اکاونټونه چې ګمان کیږي تبلیغاتو ته کړی استخدام شوي لیکوالان دي، پر دې پیښې د افغانانو له توندو خبرګونو وروسته متحرک شوي دي او له ټولو هغو خلکو په پیغورامیزه شکل پوښتي چې کومه دي د ایران 216 مړي چیرته دي. خو عام خلک بیا له طالبانو پوښتي چې که دا پیښه دروغ وي نو تاسې خپله دا دوه اونۍ له پلټنو سره ولې نادرکه یاست، باید چې معلومات شریک کړئ.
حاکمه ډله په اړه چوپه ناسته ده، ایرانیان هم په دې اړه څه نه وایي، که څه هم دوی دغه مسایل رد کړل، خو زه فکر کوم چې که په افغانستان کې طالبان نشی کولای له نړیوالو سازمانونو سره په دې برخه کې په ګډه کار وکړي او دغه موضوع وسیړي، حداقل دوی کولای شي چې د ایران سفیر په کابل کې راوغواړي او ترې پوښتنه وکړي د دغه پیښې د جزئیاتو په اړه چې ولې دغه پیښه ستاسو په خاوره کې رامنځته شوې، او دغه حیات چې وستاکل شوې اصلا دا حیات به طرفه نه ده. متاسفانه دا داسې یو پیښه وه چې ټول دنیا یې ولرزوله، او په دې برخه کې پکار ده چې د نړیوالو سازمانونو، د ملګرو ملتونو، د بشري حقونو د سازمانونو IOM او UNHCR په ګډون یو ګډ حیات جوړ شي او په دې برخه کې په ګډه کار وکړي دغه موضوع وسیړي او پایله یې نړۍ او افغانانو ته روښانه کړي. خو متاسفانه دغه حیات چې ټاکل شوای په ترکیب کې لیدل کیږي چې داسې خلک دي چې د افغانستان او ایران د ګټو د لپاره کار کوي او دا داسې خلک نه دي چې په بی طرفانه ډول وشي کولای شي دغه موضوع وسیړي.
طالبانو له رسمي ادرسه دغه خبره له اوسه پورې نه دی رد سوی او نه دی ویل سوی چې دا کار نه دی سوی. ذبیح الله مجاهد پاول او رزباندی په خپل اکسپانه باندې لیکلي وو چې موږ به د دې پوښتنه کوو، هغې نه پس په تاسو سره معلومات شریکوو. څو ورځې وروسته له دغه پیښې نه بعد طالبان یو بل اعلان وکړ چې موږ به یو هیات دغه سیمې ته لیږو او د دې پوښتنه به کوو. له نن ورځې پورې نه موږ ته کوم رپورټ لاسته راغی او نه دوی کوم هیات ولیږه. طالبان په دې باندې په دې دا چې پاتې دي که چېرته دوی ووایي چې دغه پیښه سوې ده یا دا کار سوی ده، نو دوی له سوال لاندې راځي او دغه افغانان به دوی پوښتنه کوي، نو هغه په څه رقم ته وکړي که چېرته دوی نه بېرته بدل اخلي خو هغه وسه هم دوی نه لري.
د یادونې ده چې ایراني حکومت تازه د پام اړولو په موخه یوه ډله نیولې او ښکاره کړې ده چې ګواکې افغانان یې په لارو نیول، ځورول او په نښه کول یې. خو د تهران د جرایمو د مخنیوي ادارې مرستیال ابوالفضل نیکوکار بیا ویلي یوازې د تهران زندانونو کې 2215 افغانان بندیان دي چې 423 تنه د غلا په دوسیو کې راغلي دي.
د دغه خبر خپرېدل زه فکر کوم چې حتی ډېر داسې افغانان چې هغه ډېر پخواني وزیران او مشران او حتی د طالبانو حکومت یو ډول تر فشار لاندې راوستلو په داسې حال کې چې هیڅ داسې پیښه شوې نه وه او طالبان حکومت دوی باید یو څه انتظار کړی وای. دغه نه وروسته د پلاوی ټاکلی وای چې دا پلاوی به تحقیق کوي. نو زما په خیال د طالبان دپاره هغه یو ډول یعنی خفت باعث سو چې پیښه شوې نه ده او دوی ورته پلاوی ټاکي. بل د افغانستان ډېر ژورنالستان او سیاسین او حتی معتبرو رادیوګانو پرته د دې چې مستند یعنی کنفرمیشن یا تصدیق ولري، هغوی هم په یو نه بل ډول باندې د دومره ډېرو افغانانو د وجلو خبرې راپورته کړي. نو زه فکر کوم چې د دغه کاذب خبر تر شا استخباراتي لاس و.
او تیر اونۍ یا کابو اتو نه تر لس ورځو پورې دوه داسې سیمه ییز کانفرنسونه تیر شول چې طالبانو ته پکې استازیتوب ورنکړل شو او دغه کار د طالبانو په سیاستونو د نیوکو تر څنګ سیمه ییزو سیاسي او اقتصادي پریکړو کې د افغانستان د ځای ورکېدو په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. څو ورځې وړاندې د روسیې په کازان کې د بریکس کانفرنس چې د سیمې د هیوادونو نوی ائتلاف تشکیلي په داسې حال کې تیر شو چې له طالبانو د ثبات راوستو، د ښځو د حقونو خوندي کولو او ترهګرو ډلو د مخنیوي غوښتنه وکړه، خو د دې ډلې د حکومت هیڅ یو غړی کانفرنس ته نه و وربللی. که څه هم د طالبانو د سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي قزاقستان کې ورته پروت او ویلي دي چې کانفرنس کې د ګډون لپاره یې مسکو ته خط هم استولی و، مګر بلنه نه ده ورکول شوې. دغه کانفرنس په عمومي او حاشوي غونډو کې که څه هم د سیمې مشرانو د افغانستان په امنیتي، اقتصادي او سیمه ییزو اندېښنو لیدنې او خبرې وکړې، خو طالبانو ته د رول نه ورکولو په رابطه موده وړاندې د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي د سازمان غونډو کې د طالبانو کېنول یوازې د روسیې خوښه نه ده، بلکې دلته د نورو هیوادونو د استازو فیصله هم مهمه ده.
د طالبانو نه موجودیت پر دې باندې دلالت کوي چې طالبان نهایت منصفی شوي دي او حتی د طالبانو هغه نږدې ملګري هم نو نه غواړي چې د دوی سره یو ځای عکسونه واخلي. دوی په خپل مجلسونو ته دعوت کوي او موږ وینو چې په ملګرو ملتونو کې هم الفاظ ډېر تند سوي دي، په جهاني ټولنه کې الفاظ ډېر تنګ سوي دي، اپارټایډ خبرې ډېرې عادي. نو لهذا زه فکر کوم چې طالبان ورځ په ورځ ځان منځوي کوي او د دوی دا نوي فرمانونه چې راوځي دا نور هم د دوی پر انزوا باندې اضافه کوي. که څه هم طالبان دا نه مني، طالبان لا پیشاپی ولی چې موږ داسې د خلکو سره ښه روابط ساتلي دي، مګر د دغه ټولو شواهدو څخه دا ښول کېږي چې طالبان به نور هم منځوي دي او منځوي به سي. په تېره بیا کله چې په امریکې کې د انتخابات را تیر سي، زه فکر کوم چې د انتخاباتو دغه تاثیر به د طالبانو پر انزوا باندې ډېر زیات مؤثر او ډېر زیات محسوس وي.
ډېری هیوادونه دي چې اوس یې د افغانستان سیاست دي شکل د افغانستان په صفت یوه جغرافیه، زه فکر کوم مني نه چې ښه بېلګه یې د بریکس او د شانګهای کنفرانسونه ول چې په دې وکې دوی ته برخه ورنکړله، حتی سره له دې چې دوی وغوښتل چې باید په پاکستان کې دوی باید برخه ولري د شانګهای په غونډه کې چې هغوی اجازه ورنکړله. نو زه فکر کوم دوی کلک له ماتې سره مخ دي او د دوی دغه حرکتونه چې دوی مخ ته وړي دا به لامل د دې وګرځي چې دوی به د شکست له ماتې سره مخ شي.
د نمخ کې د طالبانو په سرسخت ملاتړي پاکستان کې هم د شانګهای کانفرنس وشو او افغانستان سره لدی چې 2012 کال کې د سازمان نظر غړیو د ضرورت طالبان ونه بلل شو. پاکستانی چارواکو خپل رسنیو ته ویلي طالبان یې ځکه نه دی غوښتي چې سیمه او نړۍ لا دوی په رسمیت نه دی پیژندلی. خو بیا هم دغه کانفرنس کې پاکستانی او د ګڼو هیوادونو چارواکو د افغانستان په اړه لیدنې کړي او اندېښنې شریکې کړي دي. چینو پاکستان خو بیا له افغانستان د ترهګریزو ګواښونو په تړاو د بحث ترڅنګ غوښتنه کړې ده چې طالبان باید دغو دواړو ګاونډیانو ته متوجه امنیتي ګواښونه له منځه یوسي.
ګوره پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په خپل باندې دا خبره کړې وا چې د طالبانو حکومت ته د شانګهای په د همکاري سازمان په غونډه کې د شرکت بلنه نه ده ورکړې شوې او داغه د الفاظو د صدر پاکستان د وزیر چې د طالبانو چې کوم د یو مبصر یا د سارون کې یو حیثیت دی هغه په لکه د سیخاله جګړه ځندول شوې دی یا غیر فعال دی. او په تاسو ګورې دا پاکستان خبر نه ده بلکې د طالبانو د واکمنې روسو چې څومره غونډې شوې دي ګورې په 2012 کې د مبصر حیثیت افغانستان ته ورکړل شو کړی افغاني ولسمشر حامد کرزی چین ته تللی وو. تاریخ وروسته په تاجکستان کې غونډه شوې وه په سپتمبر په همغه کال کې وه طالبان ته نو ورکړل شوې دعوت. دا غي نه پس دا یو غونډه په ازبکستان کې شوې وه یو په هندوستان کې 2023 کال کې انلین غونډه وه پاره کې وطن او بشوي او بیا د جولای د پکې د اوم د دې کال چې کوم په استانا او قزاقستان کې شو و نو ټول کې ریته بل نن نه د ورک شي خو هغه غوړي ځکه چې په هندستان کې کړی شو و نو بیا سویل شاهین د طالبان د سیاسي دفتر مشر غوښتنه کړې خو دا خیر چې دا یو د پاکستان نه ده د سمره چې غونډې سره د دې چې ځنې هیوادونو طالبان سره ډېر اړیکې د روسیې د چین لیکن بیا هم دعوت نو ورک شي.
افغانستان نشتون پدې کې پڅ معنا ده پدې معنا ده چې افغانستان د منطقوي پرمختګ د منطقوي اړیکو څخه لری پاتې کیږي د منطقوي اجندا څخه په ټولي زتوګه لری کیږي او د یو تشي جغرافیا حیثیت خپلوي د یو بې معنا هیواد د یو بی مفهومه دولت چې مشروعیت نه لري په سیمه او منطقه کې. نو د طالبانو کړنې په دې رابطه خورا خطرناکې دي. د افغانستان حیثیت د افغانستان تاریخي موجودیت او دوی ته ښایي په هوش راشي او بیا هم تکراروم چې د مسؤول ملي او هررخیز حکومت باره کې مسؤول حکومت باره کې فکر وکړي ترڅو افغانستان د دغه منطقوي او فرامنطقوي انزوا څخه بچ شي.
او ملګرو ملتونو بیا په طالبانو باندې داوا کړې ده چې د امر بالمعروف د قانون له توشي وروسته نړیوالو مرستندوی چارو کې د طالبانو لاسوهنه 98% ته رسیدلې او لامدې عمل دا مهال افغانستان کې د بشري مرستو درې اتیا پروژې ځنډول شوې دي. یاد سازمان ویلي د بشري پروګرامونو تطبیق په برخه کې د 3 سپتمبر میاشتې په اوږدو کې د طالبانو د حکومت د مستقیمې لاسوهنې 3 اویا د کارکوونکو په ګمارنه کې د لاسوهنې 15 پیښې د کارکوونکو د حساسو معلوماتو د ترلاسه کولو 19 غوښتنې د تدارکاتو په بهیر کې د نفوذ 15 موارد د خزینه کارکوونکو د ونډې د محدودولو 15 پیښې او د دوی د جامو په څرنګوالي کې د مداخلې 3 پیښې ثبت کړې دي. د اداره وای په دې موده کې یوازې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف محتسبینو د دوی په چارو کې 48000 لاسوهنه کړې ده. نه یوازې دا بلکې په وینا د بشري مرستو رسولو نه کارکونکو هم نیول شوی دي او درې تاسیسات په زور تړل شوی. د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد بیا په دې اړه د ازادۍ راډیو پښتنې ځواب نه کړی خو وړاندې طالب چارواکو دغه ډول راپورونه رد کړي وو او ویلي دي چې بهرنۍ مرستندوی ادارې په خپلو چارو کې خپلواک دي او دوی یوازې له بېوزله افغانانو سره د مرستو د رسولو په برخه کې له موسساتو سره مرسته کوي.
مداخله په امور دي کارو کې او په ګمارنه د خپلوانو زه فکر کوم چې دا دلاله دي هم کوي چې دوی په دې کې هم دي چې دوی پوهیږي چې دوی پاتې کیږي نه نو دوی غواړي د ما په ان باندې چې ځانونه باید ماړه وساتي کله د دوی سره د دوی په وړاندې د دوی په مقابل کې خلک راځي کیږي چې دوی امر وړي په راتلونکي ودري یو دلیل به هم کېدلی شي.
او بلخوا د کډوالو نړیوال سازمان IOM په خپل یو تازه ریپورت کې ویلي یوازې 3 میاشتو کې یعنی جولای نه تر سپتمبر پورې 1,000 شپږ اتیا زره او 79 افغانان خپل هیواد وتلي. او ایم وای دا ارقام د افغانستان، ایران او پاکستان ترمنځ د پولو کرخو له یو لس ساحونو راټول کړي چې شاوخوا یو نوي زره کسان ورته د خپل تیښتې علت د سر نخوندیتوب، علاج لپاره سفر او اقتصادي ستونزې یادې کړي.
متاسفانه د طالب له راتک څخه موږ یو ستر انساني سرمایه له لاسه ورکړه. زمونږ ځوانان کډرونه له هیواد څخه تیښتې ته اړ شول او نورو هیوادونو ته پناه یوړل، او دا پروسه متاسفانه لا هم دوام لري. یو عمده علت چې البته عمده علتونه چې زمونږ ځوانان هیواد پرېږدي هغه د دوی رواني ناامني ده. د دې تر څنګ بېوزلي او اقتصادي ستونزې هم دغه ځوانان دې ته اړ باسي تر څو هیواد پرېږدي.
د کډوالو نړیوال سازمان پر رپورت کې دا هم راغلی چې اوس مهال نږدې 6 میلیونه افغان کډوال په ایران او پاکستان کې میشت دي، چې د 2023 کال تر سپتمبر پورې د نږدې 4 میلیونه افغانانو شمیر په ایران او تر 2 میلیونه د زیاتو هم په پاکستان کې اټکل شوی دی. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنرۍ یو این ایچ سی آر راپور ورکړی چې افغانان په نړۍ کې د کډوالو تر ټولو لویه برخه جوړوي او له دې پلوه سوریایي وګړي شاته کړي دي. خو بلخوا په ایران او پاکستان کې افغانان وایي که قانوني اسناد، پاسپورت، ویزی او اقامی هم ولري، د پاکستان او ایران له حکومتونو خوندي نه دي، بلکې د زورونو تر څنګ زندانونو سره مخ کیږي یا هم روپۍ ترش کول کیږي.
لري کورنۍ سړي د سیمې هیوادونو ته کډوال کیږي، هغه غواړي په خپل بچو باندې تعلیمونه وکړي. نور خلک یا نور ځوانان چې افغانستان نه له وطن وځي، هغه په دې وځي چې دوی په دې فکر باندې چې طالبان بدل شوی دي او خیر یو څه مشکلات به شورت ټرم وي او دا مشکلات به حل سي، نو دوی به په وطن کې پاتې شي. هغه ځوانانو چې مدني فعالان، جرنالستان او لیکوالانو طالبانو ته پاتې سو، طالبانو ته وخت ورکړل، نن ورځ پورې دوی نه دوی ته کوم احترام وکړو، هر بل ورځ په دوی باندې نور بندیزونه لګي. په افغانستان کې ټي وي چینلونه بندیږي، اندغه ځوانان چې لیکنه په فیسبوک یا په ټویټر باندې وکړي، دوی به عزت کېږي، نیول کېږي، په جیلو کې اچول کېږي. بهترین مثال به د پانتون استاد جاوید مومند صاحب وي. د خپل فیسبوک پاڼه باندې یو لیکنه کړې وه، لاغې نه پس طالبان د کور ته ورځي او دا نیسي او دا د طالبانو په کسټډي کې لنن ورځې پورې پروت ده. نو دغه له دغه مشکلاتو څخه په کتو سره ځوانان په افغانستان کې نور خپل آینده نه ګوري، نو هغه دغه فیصله کوي چې له هیواد ووځي او نورو هیوادونو کې مهاجر شي.
پیر سما ولې د افغانانو او دلته د آلمانانو سمګ تاسو کورو د دوی د سې له دلته کوم غوند خلک یو ورسې یو وي خاطر حرکت وکړي، دوی ټول مخواته به منډه نه وکړي. نو موږ تاسو سره یو ور یو تاک تاک شروع سو له وطن نه وتل شروع سو له ذاتي کده چا ضرورت ته کده چا ضرورت نه دي. نو بس وځي له وطن نه د سې یو دودم سم یو دود یو رسم یو شی باندې بسوي د سې پات ځان له وطن نه وباسو ځکه وطن د سې دا وسه ده.
او که څام د پښتون ژغورنې غورځنګ ټول پښتونخوا کې د لوی جرګې د پریکړو د عملي کولو لوغښتنې سره پاتونه پیل کړي، خو بلخوا ټي ټي پی د دې جرګې پریکړو ته په ځان خبرګون خودلې او خپل پلویانو ته په دې اړه د چوپتیا امر کړی دی. تیرونه د پی ټی ایم پلویان د پښتونخوا سوابې 400 لکی مروت بنوګل کوټي دوکۍ لورلای جوب کورمې باجور جنوبي وزیرستان او رغزی او شانګله کې واټونو ته یو ځل بیا د خپل مشر منظور پښتین په امر راووتل او د جرګې د پریکړو د عملي کولو غوښتنه وکړه. منظور پښتین د دغو پاتونونو د پیل پر مهال ویلي پاکستانی ریاست له پښتنو درانه ټیکسونه اخلي او سیمې ته جنگونه هم راوړي دي. دغه غورزنګ که څه هم د پښتنو له سیمې نه د ټي ټي پی او پاکستانی پوز د وتل لپاره کوم واضح تګلار نه لري، خو 2 میاشتې مهلت ورته ټاکله چې په تړاوي ټي ټي پی لږ په ځن د خاموشۍ او احتیاط دریز غوره کړی دی. ټي ټي پی خپل جنگیالیو ته امر کړی تر هغو چې بل کوم وضاحت ته اړتیا پیښیږي، له خپلو پښتنو سره د ښکر نه اړمي، بلکې ټوله توجه د پاکستانی پوز باندې بریدونو ته واړي. هغه پوز چې د ټي ټي پی په وینا د برټانوي شاهي پوز پاتې شونی ده. اوسم ټولنیز رسنۍ تیرونه د ټولنیز رسنیو باسونه د ژوندې موجوداتو د تصویرونو په نشرولو او د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو نه جوړ شوی. په ټولنیز رسنیو داسې باسونه و چې د ژوندې موجوداتو د تصویر د منع کېدو په اړه د طالبانو د مشر ملا هیبت الله عمر په تدریجي ډول ټلویزیونونو کې او همداراز د باندې د تطبیق په حال کې دی او ګڼو طالب مشرانو خپل انځورونه نشرول بند کړي دي، خو ګڼو خبریالانو هم تایید کړي چې اوس د ځینو طالب مشرانو لخوا کانفرنسونو ته له کامرو سره نه بلکې غږ ثبتونکو ریکارډرونو سره غوښتل کېږي. بلخوا دوه ډول نور بحثونه هم راوتل چې د حقانیانو پلویانو د خپل پخوانی مشر جلال الدین حقانی بیان خبر کړ او هغه د ضرورت په وخت کې تصویر حلال بلل. مګر ورپسې د ملا هیبت الله پلویانو د خپل مشر بیان خبر کړ او هغه د انزور په حرموالي ټینګار وکړ، تر دې چې زیاته کړې ده ک سری غوڅ شوی هم به پر مانځه د ولاړ انسان انزور حتی حرام دی. د ټولنیزو رسنیو فعالانو د طالبانو په دغسې بحثونو افسوس کړی او ټینګار کړی دی چې د ټلویزیوني نشراتو د بندېدو اقدام پیل دی او ژر به د افغانانو په انټرنیټ کارونه او ټولنیزو شبکو هم بندیز ولګول شي. او دغسې یو بل بحث هم د بیان د ازادۍ په اړه و چې تېره اونۍ د پوهنتون د یو استاد جاوید مومند له نیول کېدو راپورته شو، خو د اونۍ په اوږدو کې د خوشحال فکري بهیر د مسؤول احمد ارشاد احرار د وطن پرېښودو او د پخواني وکیل شاپور حسینزي په کور د چاپي له موضوع سره بیا ګرم شو. جاوید مومند چې وخت نا وخت بحثونه کې پر طالبانو نرم نیوکه کوي، وروستیو کې په خپل فیسبوک نشر کړي پیغام کې ویل ټلویزیوني رسنیو ته د بحثونو لپاره هم نه پریښودل کېږي، خو لدې پیغام سم دستي وروسته د نږدې دوستانو په وینا یې طالبان کور ته پسې راغلل، فزیکی برخورد ورسره وکړ، موټر ته واچاو، د شاوخوا څارونکو کمرو ریکارډونه هم لزان سره یوړل. خو دې څو ورځې تیرې نه وې چې د خوشحال فکری بهیر د مسؤول احمد ارشاد احرار خوله خلاصه شوه او پر فیسبوک کې د طالبانو د ځورونو لامل د هیواد د پریښودو اعلان وکړ. هغه لیکلي د طالبانو حکومت حتی د کوچنۍ نیوکې حوصله نه لري او د په هیواد کې د خپلو لیکنو لامل ډول ډول ګواښونو نه راتېر شوی او اوس له هیواده ځکه ووته چې افغانستان کې به دا مهال یا تورې یا سپین خړ رنګ نه منل کېږي. خو لدی هم څو ورځې نه ویتی چې د ولسی جرګې پخوانی غړی شاپور حسین زوی په خپل فیسبوک پاڼه لایف راغی او ټینګار وکړ چې د ډیری ټیټی کچې طالبانو په کور چاپه وهلې ده او ورته ویلې که د مسؤلیت کارتونه ریاست الوزرا درکړي هم وي موږ ته د منلو نه دي.
د اسلامي امارات مشرانو ته مغه ده که چېرته موږ یهود یا کافر راغلي خو لار راکړي چې درنه لاړ شو. د یو ځای یو وړکی مجاهد راسیم تر وګورئ موټر بوزي او بیزتی او کی کسان را ولی پسکوټر او راشی تکوی چې موږ یهود راغلی یو. اسلامی امارات مشران نه می غوښتنه ده که چېرته موږ هندوان یو خو راته ووایه چې وزو دې ملک نه درنه وزو او نور که هندوان نه یې کارډونه هم راکړي چې کارډ را ښکاره کوم کنه وای وای لاس دې څلور طرفه خلاص لاس په لاسو در سره تازان در باندې مړ کو. خدای دې نور په دې وطن رحم وکړي دا تاسو څه شروع کړی خدای نه ناریږي.
له دغه درې واړو په خورسته باسونه زیات شوی چې کڅوک د طالبانو ملاتړ هم کوي طالبانو ته نیوکه د منل وړ نه ده. جنوب بیا ویلي د بیان په ازادۍ د مستبدو حکومتونو غوسه کېدل د دغه دیکتاتوري او ځواک او قوت نه بلکې شدید ویرې خېچې چې د خلکو لوې اختیار لري. او په ټولنیزو رسنیو تیر ونې دوه نورې ویډیوګانې هم د بس وړ ګرځېدلې وې چې یوه کې طالبانو ادعا کړې و تنه خارجي وګړي او مسیحیان له اخلاق متاثر شوي او اسلامي قبول کړي، خو له دې سره هم مهال هغه ویډیو هم لاس په لاس شوې ده چې خی طالبانو په بدخشان کې د مراجعینو عریضه د اخیستلو پر ځای د باندې پزمکه ورته شیندلې دي. طالبان چې پر لپسې د خارجانو د مسلمانانو دوه خبرونه خبرې دا ځلې بیا ادعا کړې ده چې د دوی له اخلاقو نه په تاثر تورخم کې و تنه مسیحیانو اسلام قبول کړي. خبر شوی ویډیو کې هم خود لکی چې د امر بالمعروف محتسبانو په جمعات کې د بهرانیانو یو ډله کې نو لیو طالبا کلمه پر تکراری خو په خپل عدد دغه وطن بهرانیانو هیڅ راز بیان نه ده خبر کړ. لدی سره هم مهاله بیا له بدخشان ویډیو خبر شوی چې خی په بدخشان کې د فرامینو د تعقیب ریاست د خلکو عریضه ورته بیرون غورځول او شیندلې دي. ویډیو کې لیدل کیږي چې مراجعین په ډیره بې وسۍ غورځول شوی او کاغذونو کې خپل فرمو او عریضو پسې ګرځي. د دغه ویډیوګانو په اړه باسونو ته منتقدانو لیکلي دا د طالبانو څنګه اسلام دی چې درګرد خارجان په مینیږي او خپل افغانانو ته د قهر مخ وراړول دي. دوی زیاته کړي هیڅ کله خپل ولست سره طالبانو په نرمه خبره ونه کړه. ځینو بیا ویلي طالبان د بهرنیانو ظاهري کلمې ویلو ته خوشحاليږي او په خپل خلکو یې رحم نه راځي، خو د دې ډول غږ به ډېر وروسته واوري چې دا اسلام قبولولو ته ورغلي خارجان څه ورسره کوي او لکړه نه تنگ تر اغلی ولس څه ورسره کوي. بل خو د ټولنیزو رسنیو یو بل بحث بیا د قطر او انډونیزیا د خارجه وزارت د خزینه مرستیالانو لخوا افغان ځوانانو لپاره د بورسیو د تړون لاسلیک کولو چې پیسې به قطر لنډي خو زده کړې امکانات به انډونیزیایي حکومت خپل هیواد کې افغان ځوانانو ته برابر کړي. ګرانو د ټولنیزو رسنیو کارونکو ویلي دا د طالبانو او افغانانو لپاره پیغور دی چې خپل خاوره کې د نجونو په کار او زده کړو بندیز لګېدلی خو د ځوانانو د سرنوشت په اړه یې د نورو هیوادونو ښځې پرېکړې کوي. دغه ډله فعالانو نیوکه کړې چې نجونو ته د کار او زده کړو اجازه باید ورکړل شي تر څو د نورو ملتونو لپاره هم د خیر کارونه وکړي. خو ملګرو ملتونو کې د افغانستان پخوانی استازي محمود سیقل غوندې چیرې بیا ویلي دا تړون داسې و لکه افغانستان چې په قطر پورې اړه ولري. هغه ویلي قطر طالبان واک ته رسولي او اوس له نورو هیوادونو سره د افغانستان په استازیتوب تړونونه هم قطر کوي. او د نړۍ له ګوډ ګوډ نه د جالب خبرو په لړ کې مدازل راځي. دا سستر بنگلاديشي انسان سره معرفي کوم چې وبش کاله ل کوم رخصتې پرته د جارو بهلو مزدوري وکړه خو ټول اولادونه په لوړو زده کړو باندې سمبال کړل. او یا کلن ابو بکر چې اصلا د بنگلاديش دی له یو د شکال رئیس ماليزیا کې د جارو بهلو مزدوري کوي او په خپل وای هر هغه کار ته غاړه خو چې بل څوک په تر سره کولو شرمېدل. هغه وایي کلونه کلونه یې له رخصتې پرته د اونۍ اووه ورځې کار کړی او ګټلې پیسې یې بنګلادیش کې خپلو ماشومانو ته استولي تر څو تعلیمونه وکړي. ابوبکر ویلي له کومې ورځې چې مزدورۍ پسې راوتلی کور ته تګ زمینه ورته ډېره نه ده برابره شوې خو له اولادونو خبرېږي او یوه لور یې اوس د محکمې کازړنه ده. یو زوی یې ډاکټر او بل زوی یې انجینر دی. او دوبه چې له برج خلیفه وروسته پکې د میرویس عزیزی ټاورونه اسمان سره د سر جنگول لپاره جوګه کیدون کړي د غراس پکې تازه داسې ودانی هم جوړیږي چې پراختیا به یو واړو اپارټمان نه زیاته نه وي خو دنګواله به نږدې 1500 متر ته لوړ شي. دا برج به اله 400 متر مربع ځمکه ونیسي چې له یو درې اتاقه اپارټمان هم کم ځای دی خو درې بیا پورونه یا 1200 متر دنګواله به ولري چې ټول ټال به 101 کورونه پکې جوړ کړی شي. د دې ودانۍ هر اپارټمان به 5 میلیون ډالر قیمت ولري. هر کور به عربي موډل وي او تر 2023 کال پورې به بشپړ شي. دوبۍ ښار د نړۍ یوازنی ښار دی چې له 300 مترو څخه لوړې تر ټولو زیاتې ودانۍ پکې ولاړې دي. او په امریکا کې بیا د بنګمټن پونتون ساينس پوهانو داسې مصنوعي بوټي پنځولې چې له فضا نه زیات کاربن ډای اکساید جذبوي او برېښنا هم تولیدول شي. ساینس پوهان وایي دا بوټی د 5 بیولوژیکي سولر حجراتو او فوټوسینتیک باکتریاو نه جوړ کړی دی خو اوس وخت کې دا بوټی یوازې کانسپټ ډیزاین دی چې وروسته به وده ورکول شي. دا بوټی نه یوازې دا چې له فضا نه کاربون په چټکۍ راجذبوي بلکې دومره برېښنا تولیدوي چې یو ګروپ ترې روښانه کېدی شي. د پوهانو په وینا دا بوټی به راتلونکي کې تر نورو ونو بوټو زیات د فضا پاکولو کې مؤثر ثابت شي او نه یوازې دا چې د یو کور د کاله په انګړ کې له رڼا نه هم فوټوسینتیس پروسه ته کولی شي بلکې د همدغه کور له انګړه 90 سلنه کاربن ډای اکساید هم ختمولی یا په ځان کې جذبولی شي.